ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر او د خبرونو د ویان ګلیاز نیکی هلی او سلامونه ومني د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری ده د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه روان بحث زموږ د روانې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات هم لرو د پښتنو مېرمنو لپاره د فرخنداسه د ونې د خبرونه تاندې هیلې به هم واورئ خو اول خبرونه د ګلیاز
د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی د پاکستان چارواکو القاعده شبکې او نورو تر هغه ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولی دی او د چیلي په ساحلي علاقو کې د زورورې زلزلې وروسته د سونامي خبرداری ورکړل شوی دی پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی او ویل یې دي چې د سره بعد د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي په جمهور پریس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمې په خبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره بعد د سیمې خلکو ته د بنیادي انساني حقوق میلاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به هم قبایلو ته نمائندگی ترلاسه شي په دې موقع د قومي وطن پارټي یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې به راغونډ شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده
دغه خبري غونډې ته د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم وینا وکړه د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی و او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې بدلون راولي د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایهکاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي دا خبره د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وړل شوو او ژوبل شوو پولیس والاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه د چمبر اف کامرس مشر فواد ساک پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې پروګرام په اړه وویل
نو زمون دا یو پیغام چې دنیا لا مونږ ورکول چې بې د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی پول پولیس شاته ولاړ دي پول فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډیر کمی راغلي دي پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولی دی د ترهګر ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی د احمد په اړه ویل کېږي سوداګر دی په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي او ورپکو ډلو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې نوید خواجه وویل چې دغه مشکوک تنگ د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې هم ورکولې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لری کړی دی چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د دریو کالو مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي د ویل چې دا چا نوم په دې فهرست کې اچول کیږي هغه تبا د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي ټاکل شوی چې له کابل یو جګپوړې پلاوی نورستان ته لاړ شي د دې پلاوی د تک ژمنه تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه
زبر یا وای ټوک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي
د نورستان مخاورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړې او محمد اشرف غنی ویل چې د چکابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته به پر هغه لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې کړي تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ د چلی په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچا د زلزلې شدت 8.3 و. د زلزلې وروسته د پیرو او چلی ساحلي علاقو او د دې ترڅنګ په هوایی کالیفورنیا او نیوزیلند کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د امریکا جیولوجیکل سروي ویلي چې د زلزلې شدت 8.3 و، چې د زلزلې وروسته سخت ټکانونه هم محسوس کړل شوې دي. د چلی چارواکو ویلي چې په زلزله کې 15 کسان وژل شوي او 100,000 خلک محفوظ ځایونو ته رسول شوي دي. په مرکزی بغداد کې په دوه ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې نن په پلازمینې بغداد کې کاروباري ځایونو کې د پولیسو چک پوسټونه په نښه کړل شوي دي. یو ځانمرګ بریدګر د بغداد په باب الشارجي کې خپل ځان والوزولو، چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون 8 کسان وژل شوي. په دې چاودنه کې 20 کسان زخمیان شوي هم دي. دویم ځانمرګ برید وهابه سلور لارې کې شوي، چې پکې دوه پولیسوالو په شمول 15 کسان وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. به دغه بریدونو ذمهواري کومېډه لپاره غاړه نه ده اخیستي. وروستۍ خبر د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله د پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل، د حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکټر اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړې چې 13 ورځ هغه پناه غوښتونکي چې د هنګري ته له ننوتو څخه منی کړل شو، پر پولیسو د کاڼو او خوختو ګزارونه وکړل. د هنګري پولیسو په جواب کې د مرچو سپری، اوبه او اوښکې بهونکي ګیس پر هغو استعمال کړ. د هنګري پولیسو دغه قهرجن ډله وسلوال پناه غوښتونکي بللې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي، چې په نتیجه کې یو شمېر پناه غوښتونکي زخمیان شوي او ماشومان له خپلو کورونو څخه جلا شوي دي. او تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.45 روپۍ. یو افغانی په 1.63 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. خبرونه درته زموږ همکار ګلیاس او د موسم حال او د کرنسو به درته زموږ همکار سراج زهیر وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د قبایلی سیمو سیاسي مشران د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه څه نظر لري؟
چې فاټا د فیډرل ایډمنسټریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل ایډمنسټریټر ایریا، دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې بورا غونډ شي.
آیا د افغان طالبانو نوی مشر به د سولې خبرو ته کښېني؟ کارپو شمیم شاهد دا نظر لري.
زما دا خیال دی څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې کابو وموي نو دې به زه خبرې ترې خامخا شروع کړم.
د دیر شو کالو به کورای آیا د افغان کډوالو په دود دستور سره اغیز کړي؟
جامع لباس نه سپاس سواده خدي مړې ژوندې د زمونږ د دې خلکو نومره تفاوت نه کوي، دومره فرق نه کوي، ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او موږ هم پښتانه یو.
د پښتنو مېرمنو لپاره ونی د خبرونه تاندې هلی به هم ووري د مشال تر څنګ وسی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. او که غواړئ د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، مونږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورجو. په خیبر قبایلی سیمه کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خیبر قبایلی سیمه کې یو خبري غونډې ته وویل چې که قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي نو دغو سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقونو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلی سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخ ته راغلې دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره دا تفصیل راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په بورا غونډ شي. نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی چې دوی سپریم کورٹ او دی ہائی کورٹ عمل دخل چې دی دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلمنټریان چې کوم بل پېښ کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغه لپاره هغه د مونږ سیاسي اتحاد سره د فورم سارا د سټوډنټس بینک سارا ژوند هر مکتب فکر سره یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شونه. مونږ د هغه بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علماء اسلام پارټي یو مشر سید کبیر پردی په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. ان شاء الله امید لرو چې څومره پارلماني جمعیتونه اټول و ان شاء الله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښ کیږي او متفقات ورو دا بیل پاس کیږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارټي یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبے خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته ده کار ده کا سپتال ده کا یونیورسټي ده کار څه دی مونږ تړلی شو یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چی دي دا غي خلیم دغه صوبې ته دي نو مونږ بلول نشي وخره غل ده چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوشتمه صدی کې تیروي دغه نه راوچت کو دا د مونږ اضافه ټولو فرض جوړیږي.
یاد دی وی چې څورا زوړان دي د فاټا پارلیمنٹیرین په متفقه توګه د قبایلی سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلی سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلی وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د آزاد کونسل ورکړل شي. او ځنې قبایلی مشران هم بیا د قبایلی سیمو په موجوده نظام کی د بدلون په حق کې نه دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د عوامي نېشنل ګوند ولی خان ډلې مشره بیگم نسیم ولی خان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا هم ورته د یوې بلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوای چې ګوند ته به هغه یو خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړي او راځي چې دا وره.
انفرادی فیصلی نی اجتماعی زخپلا زمان چکم پڑا کی دا اغدادا چه دا دا قبائلو نا دا تا پوس خبر دا چه آیا قبائل منگسر شامل دل واری نو منگسر دے شامل دی که قبائل وی چه منگزان لب بیل سوبا وارو بیل سوبا دے والا ورکی کاری واری چه منگ چاسر بل چاسر تل وارو دا ویغا خبر دی اومن لشی زکه چې کوم ځای کې خلکی اوم د هغه ځای د خلکو پر رضا او په مرده چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن شي.
بی بی دغه فیصله بیا د قبایلی سیمونو چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه دغه بل وروړي پړون بي ځل داسې یو هڅه کیږي یو داسې قدم دا کیږي دا ډېر لوی تبدیلی نه ده.
دے جواب در کولشم چکل دافکار توشی قبائل یا صوبے شی یا زمون شی او وی خپل ممبران جوړی نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې ورکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تو سوچو کې نو چې به د ماخاله چې سلویخ ممبرانو کړه دین کوم کزیات موجودہ وقت کے چلا قبائلوں کو طرز عمل دے داغی پر رنا کے بہت او چکل راشی بابا اغیر رنا
اغیر کو پر خپل رد عمل دا کردے چھے زن خلق ہوئی چھے منگا خپل قبالی حیثیت نگوارو چھے ختم شی خو بیا دا دی نمائندگان چھے پا کامی سملے کی دی اغیر دا قرارداد روڑی
بچے دا وقت نمخ کی دی ایسی سیفل اول با قرارداد را دی بیا با غصو بکی گی بیا پا کی ممبران جوڑی گی بیا با سملے کی ممبران دی آتی گی دا اغیر نپس با دا منگ ویل شو چھے دا
همکار خالد خان خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتی وضعیت له امله ډاډ خایي او وایي چې هغه کاروباریان او پنګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایه له صوبې بهر ته وړلې وي بیرته یې هغلته مخه کړې ده. شبیر جان اورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هوا پولیس اهلکارانو کوم چې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د صوبې کاروباریانو د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپلو خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق د دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری د دکاندارانو د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړي شوې دي او زمونږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړی دی. نو زمونږ دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې بای د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي، دا خار صفا کوي.
دا چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شنواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ اوا بره تاوان بتخوره او د هدفي وجنو لویری په تیښته مجبوره شو، هغه اوس د حالاتو ښه کېدو له وجې واپس را روان دي.
ډېر زیات یو پکې د اوا بره تاوان یو پکې د بتخوري و د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباری خلکو په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو. ځینې خلک دوبۍ ته لاړ، ملیشیا ته روان و، لاهور ته لاړ، اسلام آباد ته لاړ. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې موږ بهتري راغلی ده پکې د ضربې عذب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دوکانونه کارخانې هغه بند کړې وي هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي، د خلکو مورال هاي شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دوه کالو کې خوشا 55% پورې په بتخورې او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمې څرګنده کړه چې د پولیس د صحیح کارکردګۍ له وجې به وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي.
جی پی صاحب هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55% کمی راغلی دی، خو موږ دا توقع لرو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي، خو موږ پدې شي خوشاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی پدې مخه باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام اولس ته باور ورکړو چې ډېر ژر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړي. د پاملرنه چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عضب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې ورستو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید ورستو د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر د اختلافاتو راپورونه خپاره شول، خو افغان طالبانو سوای چې هغه اختلافات یې له منځه وړلې دي. د پیښور په زموږ همکار زبی شفق دا راپور را لېږلی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي، د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ او له هغه سره یې د وفاداري ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستاني چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیا ازادي راډیو ته وویل،
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی. نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، بلکه همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي،
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو ګټه رسېږي. دا هغه ګټه وجهداره چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه خبرو تر په حق کې دی، د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. زما دا خیال دی چې څو خو ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلېدا کې ستر خنډ بلله. د یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډېده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
تاندې هیلې خپرونه به د دې خپرونې په وروستۍ نیمه کې اورئ. د خیبر پختونخوا په سواد کې یو شمیر کسانو ته د ډینګي ناروغي لګېدو تصدیق شوی دی چې ورڅخه درې دا مهال د سیدو شریف په سرکاري روغتون کې بستر دي. په تیرو وختونو کې هم په سواد کې یاد ناروغي ګډه شوې وه چې زرګونه کسان ترې اغېزمن شوي وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا تفصیل راکوي.
په سواد کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډینګي ماشینه متاثره کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. ولې د سواد د صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان وایي چې سخت کال دوی په سواد کې ډینګي ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سواد نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډسټرکټ کوهستان دي. څنګه سیدو هسپتال ته راغلي نو رجسٹرډ شوي دلته دي، زمونږ په لائن لیست باندې دي. په دې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی، بیا دلته راغلي دي. زمونږ د سواد خپل ټوټل کیسونه شپږ دي.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سواد کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمیر خلک متاثره شوي ول چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنه مړه ول. ولې سخت کال حالات ډېر ښه دي؟
الحمدلله سکه کې حالات ډېر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10,000 نه زیات کیسونه راغلي وو. په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي.
ډینګي څه شی دی او دینه مریض ته څه قسمه تکلیف وي؟ په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي،
ډینګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشي په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچیچی او هغې ته فیور شروع شي ډېر انتہائی دردونه په دې کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه مزک ورته بون بریکنګ فیور وایي.
د ډینګې نه بچ کېدو او کچرې دغه ماشه څوک وچیچی نو متاثره تن ته څه پکار دی؟ په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرېښودل نه دي پکار چې کم ولاړي، چونکې دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماښام د نور په پرېوتو کې دې چیچل کوي، نو په دغه ټایم کې داسې کپړې ماشومان ته اچول پکار دی، په خپل اچول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې اچول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ چې کم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی. کم کسان چې وچیچی او هغې ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي، دې خپل داسې مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډېره ګرمۍ او یا په ډېره یخنۍ کې نه پایي. سوات کې ډینګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي، نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
دې له سخت را باندې تیر هر څه ته یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لیکوال ایڈورډ کارکران په هافینګټن پوسټ وپاڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکي چې ورکې نوموړی وایي په افغانستان کې امریکا سور لس کاله تیر کړل، خو دا چې د بیا رغونې او په اقتصادي توګه د دغه هیواد د ودرولو پر ځای ټوله توجه جګړې ته وه، نو ځکه خلک لا هم مرستو ته محتاج دي. د دې مقالې نورې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
هافینګټن پوسټ وبپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له پیښو وروسته چې امریکا افغانستان ته راغله، نو اټکل کېده چې د افغانانو د غوښتنو او هیلو سره سم به په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خو پر ځای د دې چې د بیا رغونې لپاره هلې ځلې وشي ټوله پاملرنه پوځي تمرینونو ته واړول شوه. د دغې لنډ نظرۍ له وجې طالبانو ته د بیا راپورته کېدو یوه موقع په لاس ورغله چې دې کار پر حکومت ډېر خراب اثر پرې باسلو. په حکومت کې د نن اداري فساد خه پریمانه زیات شو، د خلکو د مړولو غم ونه شو. د دې باوجود چې امریکا سوار لس کاله د افغانستان ملاتړ وکړ، خو بیا هم یو په درې وګړي لا هم له خوراکي پلوه خوندې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت افغانستان په سیمه کې د ډوډۍ د شکور په نوم شهرت لرلو. د ویبپاڼې په باور په افغانستان کې چې په پوځي څانګه کې څومره پیسې ولګول شوې، که په لسمه برخه په ترقیاتي کارونو لګول شوی وای، افغانستان به یو وار بیا د ډوډۍ شکور ګرځېدلو. اوس حال دا دی چې افغانستان حکومت کمزور او غیر موثر دی. افغانان له وینې تویدنې، کورنۍ جګړې او په اقتصادي توګه د دیوالیه کېدو ویره لري، او امریکا لا هم دا پوښتنه نشي ځوابولی چې له دې ایسته به څه کوي. دا صورتحال د افغانستان سره سره د امریکا لپاره هم خانه ده، ځکه چې که د افغانستان حکومت د ناکامه حکومت بڼه غوره کوي، نو له دې سره د امریکا حیثیت ته هم تاوان رسیږي، او همدارنګه له افغانستانه به د کډوالو لوی بهیر نورو هیوادونو ته روان شي، او ورله مخې اروپایي هیوادونو ته د نړۍ د نورو سیمو د کډوالو ترڅنګ افغانان هم روان دي. هافینګټن پوسټ وی پاڼه لیکي، د افغانستان د خلکو د ملک ته کولو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل پښو درول شي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول، ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پیروا، پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ. ازو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پېښور کې یو نیمه او کابل کې یو بجه کې دونکو د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورئ.
پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی او ویلي دي چې د سره بعد د قبایلي سیمو ډېر ستونزې حل شي. دا خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تېرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایهکاران او کاروباریان بېرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنګ کې د ورل شو او ژوبل شو پولیس والاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. پاکستاني چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوي جوړ شوې د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالي مرستو په تور نیولې دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لری کړی دي. چودنی سارا علی خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. ټاکل شوی چې له کابل یو جوګپوړې پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له قومي مشرانو سره په د غونډې پر مهال وکړه. د چیلی په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچا د زلزلې شدت 8.3 وو. په مرکزی بغداد کې په 2000 بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوی دي. دغه بریدونو ځمواري کومېډلې پر غاړه اخیستي. او ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل، د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلن په اړه خبرې وکړې.
اوزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاز ناوریدو. او د پاکستان خبرې شو د زینو ورسپانو ادارې درته احمد الله وړاندې کړي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټي اولس ته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولس ته بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ مخنیوی لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای اورس پورز نور هم سیوا کیږي. اورس پاڼې لیکي چې د هیواد ترقی، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنوانی تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیزه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی. او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملی ګامونه نو ته اړتیا ده. د کم لپاره چې با د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستې دي او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمیر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده. او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دان ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسي یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړکې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په پاکستان کې خبریالانو ته د کار او هغوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څیړونکو د تګ موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل اورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوروستو د هواد میډیا د درغلیو د پوزو د کمی امنیتی ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شوه، چې په بدل کې د میډیا کارکونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو د وسلوالو د بریدونو په اړه په ریپورټونو حدونه عملي کیږي، او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروستو تیرو نه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي، او یادې خبریالان پخپله د دې قانون یو نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شویو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هیواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو، چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دې هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټنو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به ایس ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملن ته خبرداری ورکړی چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلوالې ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له هارون باچا ورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي، ترڅو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسي مطبوعاتو د بشار الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي، د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړ لو، په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هواره کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي، خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یوه برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال د خپلو کورنو سره ژوند کوي. دغه افغانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله تر اوسه هیواد ته ستانه شوي نه دي. د دوی په منځ کې ځینې لسګونه کلونه کېږي چې د مهاجرت ژوند تیروي او د دوی پوره یو نسل په کډوالۍ کې لوی شوی. آیا دومره اوږدې کډوالۍ د افغانانو په کلتوري هلو ځلو سره اغېز کړی او کنه؟ نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره د افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا راپور واورو.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه یې په پېښور کې تیر کړی دي. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
طبعا چې یو ځکه سړی دېرش کاله پنځه دېرش کاله اوسېږي کلتور په اغېز کوي. خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې موږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. کنه ژبه مو سنه سره لږه ګرځېدلې وي خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندې دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او موږ هم پښتانه یو.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکواله او شاعره هما ظفر احمدزی وایي افغانانو د ودونو خدایو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو ودونه چې د تکیږي په هغه طریقه باندې چې افغانستان کې کیږي. بعضي نور مسایل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان ماشلین دي کوشش کوي هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې منځل کېږي نو دوی د منځلو کوشش کوي هڅه کوي نوروز
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې په خوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
زنی افغانان ورسپانې لري پښتو ورسپانې دری ورسپانې او د افغانستان روان سیاسي حالات څاري. همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي مشاعرې کوي. همداسې افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو ته سیټ راغلي دي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځنې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وایي هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وایي
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوارت سیمه کې دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا پنځوس سلنه افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا اتیا سلنه انګریزي او اردو مسلطه ده دغسې د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغسې دغه ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
مونږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم او ورځې سړي دا مونږ په روټینه توګه لمانځو. د بیلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوکوارسا سره په ګډه بیل په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځو. لومړی ځل د پاکستان اطلاعات او فرهنګ وزارت راسره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځو. اوس په دې کار کوو. له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې تاندې هیلی. د نن په خپرونه کې به واورئ په پاکستان کې یوې افغانې استاذې عقیلا آصفی ته د یونیچیار لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان کړی دی. هغې ته دغه جایزه د کډوالو ماشومانو نجونو لپاره په تعلیمي هڅو ورکول کیږي. عقیلا وایي غواړي هر افغان ماشومه که هلک وي او که جینۍ سکول ته ولاړ شي. د دې خپرونې جوړونکي فرخنده اسد ده. نو راځئ چې واورو تاندی هیلی.
په تاند هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ په پاکستان کې یوې افغان استادې عقیلا آصفی ته د یونیسیار لخوا نینسن ریفیوجی جایزې ورکولو اعلان شوی.
او ما هغوی ته د سکول شکل نه بلکه د یو کورس سوادآموزي په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. ډیر ژر په ډیر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د ستمبر په 15 نیټه په پاکستان کې ژوند کوونکي یوې افغان استادې عقیلا آصفی ته نینسن ریفیوجی ایوارډ ورکولو اعلان کړی. نه سلوخت کلنې عقیلا ته دا ایوارډ د هغې د افغان ماشومانو جنکو لپاره په تعلیمي هلو ځلو ورکړل شو. عقیلا د پنجاب صوبې په میاوالی کې د افغان کډوالو په چندانه کیمپ کې ماشومانو جنکو ته تعلیم ورکوي. هغه یو استاد ده او وایي ل خپل پېښې سره مینه لري. د خپل کار په اړه دا وایي.
دا سیدا چې مخکې له دې چې زه دلته راشم په افغانستان کې معلم وم او د معلمي پر سربېره ما په افغانستان کې هم د ځوانو انجونو د پاره سوادآموزي کورسونو ته درس ورکول. نو ما د ځان سره ډېره تجربه درلود د هغه کورسونو نه. کله چې زه دلته راغلم او دوی ته مې درس شروع کړه، هغه پروګرامونه چې زما خپل سره وو ما خپله دوی ته درسي پروګرام شروع کړی و. زما ما ته د هیڅ طرف نه کوم درسي پروګرام راکول کېدل او نه هم زه د چا نه دا درسي پروګرام اخیستل. صرف ما خپله دا ټول کارونه خپله کول زما خپل تر ادارې لاندې و. د هیڅ چا سره مې په دې کار کې په دې تدریس کې د هیڅ چا څخه مې مدد نه غوښتل او نه هم بل څوک په دې کې لاس درلود. صرف کار زما خپل و. نو ځکه دا کار پر ما باندې د خلکو اعتماد ډیر زیاته شو او هغوی کوشش وکړه چې خپل اولادونه دغه کورس ته واستوي. چې دا کار درې کاله دوام وکړه او په دغه درې کاله کې د دې کورس د نجونو تعداد 70 نفرو ته ورسېدل. د درې کال نه بعد دا کورس د نیسیار د دفتر دخوا دا په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ.
عقیلا آصفی وایي په 1992 کال کې دا د افغانستان نه پاکستان ته سره د خپل کورنۍ پکړه شوه او له دغه درې کال وروسته په 1996 کال کې په کوټ چندانا کیمپ کې په یو خیمه کې اسکول جوړ کو. په هغه وخت له دې سره سناسه یو او یا ماشومان وي. دې غوښتل نور ماشومان هم راشي او دغلته تعلیم حاصل کړي.
کله چې ما پس له درې کال نه یعنی په 1996 کال کې زما سره اویا انجونی وو. د هغې نه بعد کله چې دغه کورس په پرایمیر اسکول باندې ارتقا وکړ، د هغې سره سره په ټول کیمپ کې 15 بلدنګونه چې خالی وو او هلته افغان مهاجرین د درس تعلیم دپاره خپل نجونې نه استول. د دغه اسکول د شروع سره دغه 15 اسکولونه هم خلک مخواهش وکړ چې زموږ اولادونه هم لاړه شي او دا 15 اسکولونه هم شروع شو. چې اوس د ټول کیمپ په پسطه باندې 15 د نجونې اسکولونه دي او زما تر ادارې لاندې چې کوم اسکول دی په دې کې یو زرو پنځه پنځوس انجلې داخل شوي دي چې یو تعداد پاکستانی انجلې هم چې زموږ سره ډېره نږدې کورونه دي هغوی هم ډېر کم تعداد په دې اسکول کې یعنی په دې تعداد کې شامل دي چې خوشبختانه د دغه مکتب د ادارې څخه یو سل پنځه ویشت انجلې اتم کلاس پاس کړي دي چې د اتم کلاس نه هغوی فارغ شوي دي او اوس عملا په شهرونو کې یا په افغانستان کې او په پاکستان کې هغوی خپل خلکو ته خدمت کوي او
اعلی تعلیم حاصل کړی دی. نانسن ریفیوجی ایوارډ هر کال هغه کس ته ورکول کیږي چې په نړۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي او د خپلې ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې په کارونو کې برخه اخلي. اکیلا آصفی لومړنۍ افغان میرمن ده چې دغه جایزه ګټي. هغې ته به دغه جایزه د اکتوبر په پنځمه نیټه په جنیوا کې ورکول کیږي. هغه وایي ډېره خوشحاله ده چې دغه جایزه ګټي.
زه خو ډېره خوشحاله یم او ډېره افتخار کوم ځکه چې زه د یو مسلمان په صفت د یو افغان په صفت او د یو ښځې په صفت او د یو معلم په صفت دا ایوارد ما ته حاصلېږي نو ځکه ما ته ډېر د افتخار ځای دی چې ما وکولی شو چې انجونو د تعلیم دپاره چې هغه خدمت ما کړی وو او د هغې په وجه دا ایوارد ما ته راکول کیږي زه ډېره خوشحاله یم او ډېر خپل ځان ډېر کامیاب او خوشحال احساسوم.
اکیلا آسیپی وایي دی په کابل او کندهار کې هم د معلمې په توګه کار کړی. هغه وایي کله چې دا په 1992 کال کې پاکستان ته راغله په هغه وخت کې په افغانستان کې حالات ډېر خراب وو. بیا په پاکستان کې هم افغان کډوالو ډېر مشکلات لرل خو دې غوښتل باید ماشومان جنکۍ سکولونو ته لاړ شي او له دغې لپاره یې په ټولنه کې د مشرانو سره خبرې پیل کړې.
زه چې یم په افغانستان کې د قندهار ولایت او د کابل په شهر کې زه هلته معلمي رسمي دنده مې درلود. کله چې په 1992 کال کې کورنۍ جګړې شروع شو د کورنۍ جګړې په وجه زه مجبوره شوم چې مهاجره شوم او خپل هغه رسمي معلمي دنده مې پرېښود. زه مهاجره شوم او پاکستان ته راغلم چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب یعنی زل میانوالی کور چندنه یو افغان مهاجرین کمپ و په هغه کمپ کې د هغه افغان مهاجرینو سره یو ځای شوم. کله چې زه دا کمپ ته داخل شوم ما ولیدل چې دلته دا ډول یو ټولنه ده، دا ډول یو خلک ژوند کوي چې هغوی د انجونو دپاره تعلیم او د انجونو دپاره د علم زده کول حتی خپل په ژبه باندې هم نراولي، بلکه که څوک د نجونو دپاره د تعلیم نوم هغه خلکو ته اخیستل هغوی یو شرم احساسول او هېڅکله په دې خبرو باندې هغوی ناراضي کېدل چې خپل نجونو د تعلیم دپاره کوم مکتب ته واستوي. نو زه کله چې دلته راغلم او د دې خلکو سره مې ولیدل ما ډېر ژر احساس وکړه چې دا خلک ډېر دغسې روایت پسند خلک دي، د دوی رسم رواجونه ډېر د نورو خلکو څخه ډېر متفاوت دي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیول چې باید دغه ډول یو خلکو ته خدمت وکړم او د علم او تعلیم دروازې دغه ډول یو خلکو ته زه خلاص کړم. نو ډېر کوشش مې وکړه، ډېر جد و جهد مې په دې کار کې وکړه، د خپل کورنۍ سره مې مشوره وکړه، د هغې رضایت مې حاصله کړه چې زما سره مدد وکړي تر څو چې د کلي د مشرانو سره خبرې وکړي. هغوی هم د کلي د مشرانو سره خبرې وکړه، د کلي ملک یې وغوښتل او د هغه څه بانفوذ خلک چې وو د هغوی سره مشوره وکړه تر څو چې په ډېره مشکل سره هغوی په دې خبرو باندې راضي کړه چې هغوی خپل نجونې پرېږدي چې زه ورته درس وښایم. ما هغه خلکو سره خبرې وکړه او هغوی مې په دې کار باندې پوه کړه چې تعلیم د نجونو لپاره ډېر ضروري دي، باید دوی په هر شکل چې کېږي تعلیم زده وکړي. او ما هغه خلکو سره وعده وکړه چې زه دوی څخه هیڅ ډول فیس نه اخلم، بلکې خپل د طرفه دوی ته څه درسي مواد وي هغه زه خپل د طرفه دوی ته په وریا ډول ورکوم، صرف تاسو اجازه ورکړي. په دې مشکل سره مې د مشرانو څخه اجازه واخیستل او تر یو زړې خیمې لاندې مې درسي پروګرام شروع وکړه چې ما خپل د طرفه هغوی ته قلم کتابچه څه ضروري شیان و هغوی ته مې ورکول. کله چې ما دا کار شروع وکړه دلته په هغه په شروع کې یو اته زموږ خپل د کورنۍ او یو څه نجونې د ګاونډیانو وو چې په هغه خیمې کې حاضر شو، او ما هغوی ته د اسکول شکل نه بلکې د یو کورس سوادآموزي په شکل هغوی ته مې درس شروع وکړه. درسی پروګرام مې په داسې یو طریقې سره مخته بوتله چې ډېر ژر په ډېر چټکتیا سره هغه د خلکو پسند شو، خلکو زما کار وستایل او هغوی رضامند شو چې خپل اولادونه خپل لورګانې دا کورس ته د تعلیم دپاره واستوي. ما هم د شپې لخوا درسی پروګرامونه جوړول او په هغه درسی پروګرامونو کې دوی ته دینی مسایل د دوی د کورنۍ کوم تعلیم چې وو هغې مې ټول پروګرام جوړول او دوی ته مې تدریسول، نو ځکه زما دغه کار د خلکو ډېر پسند شو، د ټولنې خلک دا کار ډېر وستایل تر څو چې دغه درې کاله دا کار دوام وکړ. او داسې ده چې مخکې زما د راتګ نه د انیسیار د ادارې دخوا د هلکانو د مکتبونو سره سره انجونو ته هم 15 بلډنګونه جوړ کړي وو چې انجونې په هغه فلاړ شي او تعلیم حاصل وکړي، مګر څوارلس کاله تیر شوي وو، په دا څوارلس کاله کې یو مهاجر هم حاضر نه وو چې د دې لور مکتب ته لاړه شي او هلته تعلیم حاصل وکړي. کله چې ما دلته دا پروګرام شروع وکړه او د دې نه درې کاله تیر شو، په درې کاله کې د دوی په ژوند کې ډېر تبدیلي راغله. خلک ورځ په ورځ لیدل چې د دوی انجونې تعلیم یافته کېږي، د دوی په روش کې، د دوی په اخلاق کې، د دوی په لباس کې او د دوی په کورني ژوند کې ډېر مثبت تبدیلي راځي.
اکیلا وایي اوس افغانان د پخوا په نسبت د تعلیم او زده کړو سره مینه لري او غواړي چې ماشومان یې سکولونو ته لاړ شي.
طبعا معلوم داره خبره ده چې کله په یو ټولنه کې د انجونو دپاره د درس او تعلیم زمینه مساعده شي او هغه انجونې د مکتبو ته لاړه شي، هغوی حتما د هغوی په ژوند کې مثبت تبدیلي رونما کېږي، هغوی په ټول ژوند کې یو بدلون، مثبت بدلون راځي. نو کله چې د دوی فامیل یا د دوی پلرونه، د دوی میندې دا مثبت تبدیلي وویني، حتما هغوی خوشحالیږي، حتما په دې خبرو باندې راضي کېږي چې خپل اولادونه هم سکولو ته واستوي او د دوی اولادونه راشي او تعلیم وکړي.
اکیلا آسیفی وایي دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه پر مخ بوزي.
زه خو یو معلمه یم، زما لاره معلومه دي چې زه به د ژوند تر آخره پورې زه به انجونو ته تعلیم رسوم. خو زما اصل پروګرام داری چې زه د یو کال بعد کابل ته لاړ شم او په افغانستان کې هغه خلک چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي او مهاجر شوي دي، یا هغه مهاجرین چې د پاکستان او ایران افغانستان ته عودت کړي دي، د هغه انجونو دپاره تعلیمي پروګرام شروع وکړم، د هغه محرومو کډوالو لپاره چې هغوی سکولو کې دسترسي نه لري، هغوی خپل انجونې مکتبونو ته نشي استولی، زه غواړم په هغه ځایو کې خپل دغه تدریسي پروګرامونه جاري وساتم.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.